لس بجه شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساته خپرونه کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې شپږ دېرش کم شوی. افغانستان ته د نړیوالو اضافي ځواکونو د احتمالي استولو په اړه یو تفصیلي راپور او نور موضوعات هم لرو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
اروپای کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افز زپلو جنگ زپلو سره سلور سلویخ میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. او امریکایي سناتور جان مکن وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپای کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افت زپلو جنگ زپلو سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړي. د اروپای کمیسون له راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور کړ د مرسته به د دغه هیوادونو د هغه کسانو د کړهونو له کمیدو سره کومک وکړي چې پر لپسې طبي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي دي. د دې مرستو یو برخه د ماشومانو زده کړو ته ځانګړې شوې ده. اروپای کمیسون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې اووه میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې لس میلیونه یورو ایران ته کول کیږي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنۍ اړتیاوې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د دې سلور سلویخت میلیونه یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او خپل هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور شو د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی وایي د ولسمشر له امره وروسته دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل له ژمنو سره سره د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه نه و رسیدلي.
ولسمشر ته وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره کړې چې د حصہ ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو پر دا کتابونه تاسو ورسوي. نو ګیره خیره د دفاع وزارت ځواکونو موږ د ښوونځیو لاس کانتینر کتابونه موږ تر انتقال کړل.
د خغلی وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دغه ولایت د خونځي لپاره 15 لک ټوکه کتابونه استول شوې دي. د همدارز ویل چې د درسي کتابونو نشټواله د پکتیکا د خونځي یو لوی اساسي ستونزه ده. خغلی وحدت وایي چې ټول کتابونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو په خونځي کې ویشل شوې دي. د یو بل خبر لمخي وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخیل آباد ولسوال او د هغه زوی وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرؤف مسعود پرون دوشنبه ویل د شاخیل آباد پر ولسوال او د خپل کور په مخ کې حمله وشو چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل بنن سه شنبه پاکستان سره د مسابقو پاړه خپل وروستي دریز اعلان کړی. کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره د مسابقو پاړه دوه هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن یوولس بجې د یو شمېر لوبو او د پاکستان لکه بورډ سره د وروستۍ لیدنې او نور موردو په اړه خبرې ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل او د هغه پاکستانی سیال شهریار خان د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوو هیوادونو لوبډلې به د جولای په میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. دا ښکاري چې له پاکستان سره د مسابقو پر کولو په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شوي چې کرکټ بورډ پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. دا هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. امریکایي سناتور جان مکن وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش څخه لوی خطر دی. خغلی مکن پرون د استرالیا له اي بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل سچې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي.
I think he is the premier.
فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو هاتا تر داعش د لستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د دیموکراسي بنسټ ویجاړ کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه.
سناتور میکن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټي مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. میکن همدار ازویل روسیې ته د ډیر ستر چیلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور میکن همدار زیادونه وکړه چې د باور لري چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړ کړي چې نتیجه به په افغانستان کې بریالیتوب وي. د عراق د شیعهګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي، پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي وایستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لاره هم پرانیستل شوه. دا مګډون په نوم دې ځواک پرون د عراق د باج ښار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ دروجي معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پوسټ د تجهیزات او مرستو د رسولو لوی لاره خلاصيږي، د بغداد او اسد د ځواکونو ترمنز د اړیکو د بیا ټینګولو لپاره اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپکلنه جګړه کې د خپلو مخالفینو پر ضد جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. د فرانسې نوی ولسمشر غورشی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنۍ ریشا ټوډي او سپوتنیک تور ولګوي چې د روسیې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جالي خبرونه خبرول. خغلی مکرون پرون دوشنبه په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډه خبری غونډه کې ویل د رسنۍ د غیظ شیندلو او تبلیغاتو تی اورګانونو ول او د کار طریقې د حکومتونو په شان و. مکرون د مې په ومنټه د انتخاباتو په دهم پړاو کې خپل سیالي لپینته ماته ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوړه شو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د مکرون سره لومړنۍ کتنه و په انتخاباتو کې د نوموړي بره وستای. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسي د هکولو یا انټرنیټي حمله او د ناسمو معلوماتو د خبرولو تورونه ولګول. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. دی پرون دوشنبه په برلین کې د پایدونکو پرمختګ پاړه کانفرنس ته په وینا کې خپل هغه خبري په لا وضاحت تکرار کړی چې یو ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا ورځو د پای ته رسیدو په حق لکړی وي. دی ویلی وو له امریکا او برتانیې سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو نور هغه ورځې چې یو ډول پای ته رسیدلی چې اروپا به پر دغو هیوادونو اتکا کوله. مرکل وویل
موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري.
دی په ورته وخت کې وویل دی سره سره لا هم د اتلانتیک د دواړو خواوو یعنی امریکا او اروپا د اړیکو پر اهمیت باور لري. میرمن ملکر دا سرګندونی وروسته لدی وکړي چې د وسترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. هاو د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لګ تر لګ یو لستنه مړ کړي او په لسګونه نوري ژوبل کړي دي. د مسکو خاروالو ویل په دې توپان کې چې پرون دوشنبه پیښ شو تر سلويخت زیات کسان ژوبل شوي دي. د روسیې د انرژي وزارت ویل په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړی چې لکبلې د دغه خار د شاوخوا وزره 300 تنو برېښنا پرچاو شوې ده. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم اغیزمن کړی او دغه خار د ریل گاډو تګ را تګ یې زندولې یا بيخي لغوه کړی دی. د خبرونو پای
سمګ راغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په سلو کې 6.8 کموالی راغلی. د کونړ له امنیه قمندان سره مو په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو په اړه مرکه کړې.
دا یو ځای په د سور مستقیمان د رهبر کېږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري.
آیا افغانستان ته د اضافي نړیوالو سرتیرو استول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ډب کولای شي؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. او په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د هلمند عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سین اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي وي.
د اوبو هغه ساحه چې د هغه مو تر تعقیب لاندې ونیوله د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نیمې نړۍ اونیس پروګرام کې مو د هیواد د موسیقۍ له لومړنۍ ارکسټر مشرې سره خبرې کړي.
مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تندې څانګې سره یو ځای خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 0.6 لږ دی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږو افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمو ته یې د تلو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې او له دې سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 0.6 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,60,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر راکم شوی. دوی وایي چې اکثرا جګړې په هغو سیمو کې دي چې پخوا هم وې پکې، او د دې سیمو خلک لا دمخه له خپلو کورونو وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي هغه کسان دي چې له دې ځایه د وتلو وس نه لري. ستاسو په نظر د کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لری خپل نظر د افغان بي سیم په 1,03 شمیره ولیکئ. په همدې خبرونه کې به موږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کونړ امنیت قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسک و ډیر دقیق برید
پردایشانو تر سره کې چې الحمدلله الته هم د دوی نه نفره سره ګروپان او مسولین په علاقات ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي پر سوالی کې پر دوی باندې برید وکړي چې پاک کې هم تقریبا تر وو نفر د دوی مالی مسولین او قمندانان په علاقات ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډیر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
من تعداد په څومره ترسيږي ټول داخلي کسان دي کنا بهرنین هم ورسره
شته؟ تاسو به تر مله د پچا په در کې موږ تقریبا تر 300 پر علماء کرام او بزرګان متنفذ درو ورسل. هم د چا په درې هم د دیګل درې د ټول چا په درې هغه بزرګان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت نو غواړو که خلک جنگ ته حاضرې موږ جنگ ته راغلي باید د چپه درې موضوع طرفه کړو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و هوایي بریدم موږ ټول منظم کړی وو او د کماندو قطار هم آمده باش حالت کې و خو د روژې د رسېدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندې کړې وې چې وروسته بزرګانو موږ ته دا تضمین راکړ چې تر روژې پر قطعا موږ د عیشیانو ته اجازه نه ورکوو چې دوی پر لسواله برید وکي او دوی خپله دا تایید کړی ده چې په چپه دره کې خارجي دایشان ته موږ څه نه سویلی ولې داخلي څوک دایشان چې په جلب جذب سوی دی په دې کې موږ خپل رول ادا کولی سو. په دې کې پنجابیان او د ایسای په د سور مستقیما د رهبر کېږ د دې تر څنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز یې د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ایسای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د 2 نفر عربانو او چچنایانو چې ته ترینینګ ورکي او هغه بارنې شتې دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه شتې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهداف لپاره د تخریبي عملو لپاره استخدام او روسي بیا د ځانمر ګبردونو لپاره واحد سي. د دې تحقیق شمیر معلوم نه دی. وزیت مان در کوم چې د دولت تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومک او د کونړ دولس په بیداری او شاري سره د کڅنګ چ په دانګام کې چا په دره کې او مروره کې موږ د دې پلانونو شند کړی دي. زه باور يم چې ان شاء الله الرحمن د دې نور پلانونو به د خاور سره خاور کو او پلانونه به شند.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا حکومت او اروپایي متحدان پر دې بحث او غور کوي چې افغانستان ته څه شمیر اضافي سرتیري واستوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا ښایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 سرتیري واستوي چې د ناټو نور غړي هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره د هیواد ته کم شمیر سرتیری به وکولی شي د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ په دې اړه نوریاس نوري په دې تحلیلي راپور کې جزئیات اوروي.
دوه کاله وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت پای ته ورسېد او له دې هېواده څه باندې 3000 نړیوال ځواکونه ووتل، اوس بیا افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د لیږلو بحث اتود شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د مۍ په 15مه په بروکسل کې د ناتو له مشرانو سره ولیدل او په پام کې ده چې د جون میاشتې په وروستیو کې د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې غونډه وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې افغانستان ته به کله او څه شمیر نور سرتیري واستول شي، خو یو شی چې روښانه دی دا دی چې طالبانو د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د منصوري په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د بیلګې په توګه طالبانو په روانه میاشت کې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو په څو حملو کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري ووژل. د منصوري عملیاتو له پیلېدو مخکې هم طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو په پراخې حملې سره له 130 زیات سرتیري وژلي وو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته 2000 نور استول کېدونکي سرتیري به وکولی شي چې د جګړې په روان فصل کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو مخه ونیسي؟ د امنیتي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني وای افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روحیه ورکړي. نوموړی د هېواد ته د لږ تر لږه 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو ملاتړ کوي او وایي
دا به د راتلونکي لپاره هیلې زیاتې کړي. موږ هیله منو چې د ټرمپ غوښتنې به د ناتو ټول نړیوال متحدین فعال کړي چې خپل حضور زیات کړي، د افغانستان په خاوره کې د افراطیت پر وړاندې پرېکنده اقدام وکړي ترڅو لږ تر لږه د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي پیدا شي. د ښاغلي کوهستاني په وینا طالبان ښایي ونشي کولی چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو هغوی هڅه کوي چې پر ډیرو لرو پرتو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو د فعالیتونو زیاتوالي د متحدو ایالتونو چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې د ګواښونو کچه وارزوي. په 13 فبروري میاشت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت درېدلی حالت غوره کړی، خو جاري وضعیت بیا هم د افغانستان د حکومت په ګټه دی. جنرال نیکلسن چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې، د غراز په افغانستان کې د سیمه ییزو لوبغاړو د نفوذ او له طالبانو سره د هغوی د تماسونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه. زه د مشخصو لوبغاړو په ځانګړې توګه د پاکستان، روسیا او ایران هڅو ته چې ځینې طالبانو ته په مشروعیت ورکولو له هغوی پر ملاتړ او د یوه امن لرونکي افغانستان د ایجادولو لپاره د دې هیواد د حکومت د هڅو پر کمزوري کولو څرخي اندېښمن یم. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي استخباراتو دفتر په نوي راپور کې چې د مې په 11 خبر کړی، هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د احتمالي دوام خبره کړې وه. د دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د نړیوال ملاتړ د دوام سره سره د دې ډیر احتمال شته چې د افغانستان عمومي وضعیت لا پسې خراب شي. په دغه راپور کې په پراخه کچه د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي کمزورتیا، د امنیتي او دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د طالبانو مقاومت او سیمه ییزه مداخله هغه اساسي عوامل بلل شوي چې د وضعیت د ښه کېدو مخه نیسي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د سیمه ییزو چارو کارپوه مایکل کوګلمن وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو استول کولی شي چې افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان جګړه وګټي.
We've tried the military option for a number of years. We had
پوزي انتخاب تو کلواز مو یمک په افغانستان کې د زواکونو د زیاتوالي په کلونو کې په 2010 او 2011 کې په دې هواد کې 1000 زواکونه درلودل، خو دغه لارې د افغانستان جګړې ته د پایتکه کې نه خوت او طالبان د خبرو میسته حاضر نکړل. خغلی کوګلمن وایي چې د ټرمپ ادارې ته پکار ده چې په افغانستان کې روان ستونزې جدي وڅېړي. د هغه په وینا له متحدو ایالاتونو د دې تمه کیږي چې په دې هیواد کې هر هغه څه چې ورسره د دې امکان زیاتېږي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني ترسره کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا 1400 سرتیري چې ډېره برخه د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي ډېره دي.
تاندی څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمن تغوښ شي چې د کابل په نننۍ ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
کابل چا پرسپانو په خپلونه نه نه یو غنو کې د افغانستان په بیلابلو برخو کې د امنیتی ستونزو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل خاریان په دې ورځو کې د امنیتی وضعیت له خرابېدو شکایت لري. په سر مقاله کې راغلي د دوی اندېښنې یوازې د انتحاري حملو په اړه نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکو په وینا وژنو، تختونو او غلاو هم دوی اندېښمن کړي دي. سر مقاله لیکونکو لیکلي خلک دا پوښتنه لري چې د دې ټولو امنیتی تدابیرو سره سره چې امنیتی ارګانونه یې ادعا کوي، دغه کسان څنګه په وسلو او مهماتو سنبال خار ته ننوځي او دا شان جرایم تر سره کوي. هغه پښتنه چې د دل نظر به جواب پاتې ده او هغه ماما چې لا حل شوی نه ده. مسیر ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په غزنی کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې موضوع راخیستی. هغه هلیکوپتر چې د سر مقاله لیکونکو په وینا خلک ویني خو حکومت یې نه ویني. په سر مقاله کې راغلي د وسلوالو تر ورکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې ادعا عادي او ساده نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکو په باور دا جدي ادعا ده او معنا یې دا ده چې هغه څوک د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد هوایي حریم یې په واک کې دی. د سر مقاله لیکوال لیکي دا چې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل کیږي او نتیجه یې بیا نه معلومیږي، دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل سر مخاله کې نن لیکلي د طالبانو غواخونه فوق العاده جدي شوي او ان ویل کیږي چې د کابل دروازو ته نږدې شوي دي. سر مخاله لیکونکي لیکي چې په داسې حالت کې باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي او د افغانستان نړیوال ملاتړي که رښتیا هم غواړي د دغه هیواد د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته دې پاملرنه وکړي. په سرمخاله کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایل شوي او ویل شوي چې که دوی ښه تجهیز شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د مبارزې ښه توان پکې موجود دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دا اداره توانیدلې چې په مرکزی زون کې د زرګونه جریبه دولتي ځمکه د غصب مخه ونیسي. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل پر دې سربیره یې پر دې ځمکو یو لړ پراختیایي پروژې هم پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دغه اداره په یو کال کې توانېدلې چې د 2000 جریبه دولتي ځمکې د غصبولو مخه ونیسي. د دغه ادارې رئیس الهام عمر هوتکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل دا کار د قلم او انجینرانو پر مټ ترسره کړي نه د زور او قهر للارې.
در ساحات تحت پروژه موزون پایتخت اداره ما اداره فقط
د مرکز پوزون کی زموږ د پروژو تر ساحه لاندې سر لدی چې زموږ اداره ملکی اداره او پوزي زواک نه لرو خو بیا هم توانیدلی و چې د زرګونو جریبو دولتي ځمکه مخه ونیسو. موږ تر اوسه و ډیر تر جریبه دولتي ځمکه لغسبیدلو څخه ساتلې ده.
د هوتکی په خبره د مرکزی زون د پراختیا خپلواکې ادارې 15000 جریبه نور ځمکه چې په خوا غصب شوې وه لغاصبینو بیرته راګرځولې او د دولت په ملکیت کې شامله کړې ده. دا هم وویل په دغه ځمکو کې د خپلو انجینرانو په مرسته یو لړ پراختیایي پروژې پیل کړي دي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه اداره په کابل ښار سربیره په لوګر، پروان، میدان وردګو او کاپیسا ولایتونو کې هم فعاله ده. د پراختی پروژو لپاره د پروګرامونو جوړول، ډیزاینول او د کړنلارو ترتیبول د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا د ادارې اساسي هدفونه دي چې د حکومت له نورو ادارو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت د ځینو چارواکو په خبره په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب اوس هم روان دی چې ځینې زورواکي پکې ښکیل دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپله لومړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسئلو او سوریې او همداراز د اوکراین پر شخړه خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوي ولسمشر مانویل مکرون د روسیې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو هم څرګند انتقادونه وکړل. اسمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. امانوئل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبه په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یو برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسم او دروغي خبرونو په خپرولو تور نکړي.
روسیا توډي او سپوتنیک نه سه سون پا کومپورټي کوم
روسیا توډي او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبريالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او غیظ شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاندا وکړ.
ای دو پروپاګاندا منسونجر ني پلو ني موان.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل په خو هم په دې اړه ویل شوی و چې روسیا به د فرانسې د ولسمشر په انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي. پوتین هم داراز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه.
وسپرسیلی کاک سانکسی پروتیف روسیه
لما او پښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې. وایم هیڅ کله نه. له همدې کبله په فرانسې کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوي.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. امانوئل مکرون د سش کال د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ویل کیږي چې میرمن لوپین تر یو حد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسۍ سره جوړه وه. همداراز داسې ښکاري چې کرملین د فرانسې په انتخاباتو کې د میرمن لوپین د بری غوښتونکی و. په فرانسې کې له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ولسمشر مکرون وویل هیواد یې د سوریې په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار کولی شي څو په نتیجه کې داعش یا اسلامي دولت ډله له منځه لاړه شي. د زیاته کړه په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل د فرانسې لپاره سره کرشه یا د نه منلو وه، ځکه چې د ده په وینا د داسې وسلې استعمال خبره غچ اخیستلو ته بیایي. مکرون په دې برخه کې ډیر څه ونه ویل. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحده ده او تل یې ویلي دي چې د بشار اسد حکومت په رسمیت پیژني او د نوموړي د مخالفانو مخالفه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
روپایي کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له پد زپلو او جنگ زپلو کورنۍ سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا والی وای د ولسمشر له امر وروسته دغه ولایت د خوانځي او د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال بنن سه شنبه له پاکستان سره د کرکټ سیالۍ او پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر ده. د عراق د شیاګانو پوځي ځواک پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلی وېستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لپاره لار هم پرانستل شو. د فرانسې نوی غرس شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنۍ تور ولګوي چې د فرانسې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د خلاف تبلیغات کول او جالي خبرونه خپرول. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لګ تر لګ یو لستنه مړ کړي او په لزګونه نوري جوبل کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا پاړه خپل شکونه نور هم زیات کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو. راسره اوسئ. خو له هغه مخکې، د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي ښایي د هلمند د سین اوبه د پولیو یا د ماشومانو د ګزنډ ناروغۍ په وایرس ککړې شوې وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د دې وایرس تر اغیز لاندې دي، واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د سیمې خلک بل څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي.
سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګر وایي په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي دي، چې امکان لري ډېر کسان په مثبتو پیښو اخته سي. توبګر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایرس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی، اما د عامې روغتیا ریاست یې بیلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استول ده.
په دغه ساحه کې چې د دغه زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی، چې دغه لپاره د عامې روغتیا ریاست د مافیت کتلوي امیرت د هغوی سره منظم پلان نیولی دی. هلته کیس ریویو وسو، په دې معنی باندې چې موږ دغه ساحه لپاره د اوبو هغه ساحه چې د هغه متر تعقیب لاندې ونیوله، دغه په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسیږي هغوی ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغوی ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پیښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه، او تر هغه ورهاخوا بله مثبت پیښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یوه داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې یې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیستی وه. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایرس د خپرېدو ویره سته، د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړه کله په سیمه کې یو شمیر خلکو وړو ماشومان ازادي راډیو ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي، خو اکثر وخت نه ورځي.
شمس الله هر خبر فکر کوم نه دی میدلې د کښنان په اړه د کورو باندې ګرځي ورکی د دوه ساس کوم واکسین د کښنان ترکی
نن نه د واکسین ولا نه جره نه مینه جره
درتلا
واکسین هم کن درک
زت لا دو دو تا کې داري او په خلي کوته
ایمل ایسکسانا واکسین ورکوي
روغتیا پلان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکونکو وای د پولیو د وژن کې ناروغي د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په غسمه کې چې نا امن وي او واکسینونه په کې په مسلسل ډول نه تطبیقېږي وجود لري لدی جملې د ډیورن کرشي دواړو غاړو ته په پروتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول نه امن دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرینو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالېږي د هلمند عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد عظیم وایي ک د هغه سیمو خلک خپل ماشومان په مسلسل ډول واکسین نو ورکړي چې د هلمند سیند تر څنګ پرتی دي ماشومان باید د وژن کې ناروغي څخه په امان وي وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یو مثبت پیښه موندل شوې چې مسؤلینو هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه روغتیا پلان وای د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولای شي هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کې شتوي د عمري فلج یا د پولیو د وژونکو ناروغۍ نه وژغوري دغه وایروس کولای شي د خولي او جنور لارو د انسان وجود ته داخل شي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
وکیل احمد له کندهار نه خپل سمس کې لیکلي زما په نظر د پروسه کال په پرتله سکل د بي ځای شوی کسانو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی ځکه چې سکل د ژمي په موسم کې هم درنه جګړه روانه و ل مرغاب ولسوالۍ څخه عبدالستار اخونزاده لیکي مهاجرتونه دوه علتونه لري دو عمده علتونه لري چې یو جګړه ده او بل وچکالی سردار صابر له هلمند نلی کې د جګړې د لومړی کرخې 2 کیلومتر چار چار پیره د ماینونو شتون او د بمبارد خطر له کورونو څخه د خلکو د بې ځای کېدو یو بل لامل دی محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي په کور کې دننه د بې ځای شوی یو شمیر لک شوی دی د پدې خاطر چې په ډیرو سیمو کې جګړه درېدلې ده او خلک خپل کورونو ته ستنه شوی دي عبدالله سروری د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو اصلي عامل د جنگونو زیاتوالی دی او سم زرګونه کسان د بې وسۍ له کبله د جنگ په تاوده میدان بند پاتې دي شفیع الله لیلیزای له کندهار نه لیکي کورنی وسلوه بخې کورنی کډوال به چیرته ولاړ سي د بې وزلۍ له کبله پر خپلو ځایونو پراته دي او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي افغانان ډیر بې وزلې دي ځکه چیرته نه ځي او پر خپل ځای پاتې دي د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروستیو شیبو کې یو تاسو د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو لمړی تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړی پروګرام اورئ او ورپسې به د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ اورئ
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړوي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د انجلي ساتنه مشكله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلي دا دوی لخوا خبرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره لا ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکو لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بله دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زخمو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نښو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول، باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دې داغې له نکاح نه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم دهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کی دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې لا جسمي او رواني پلاوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شال ده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پای شي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
تانلی څنګه پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هيله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. دونه په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته زو او هلته له غونډونو سره غږیدلې يم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي او په یاد انسټیټیوټ کې بعد زهري په نوم د خزینار کې سره فعالیتونو هم خبر شو. هله د تر پایره سره ملوسې زه مسوده نیازیم. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې بالغه خزه فحشا ته مجبور کړي له حوالو سره سم پوګده حبس چې لو کلونو څخه لږ نیوي محکومیږي. کچیرې د دې ماده په لومړی فقره کې د درد شوي جرم مجني علیها نابالغه خزه وي مرتکب له حوالو سره سم پوګده حبس چې لسو کلونو څخه لږ نیوي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطرمنو اوریدونکو په افغاني موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د خزو لپراخي وندې هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډې او نور زړه ترزونه چې تر موږ را رسیدلې هم د خزو لوی نسل بل ته په خپل سندرو کې خوندې ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپېته کال وړاندې میرمن پروین لمړنۍ خزینه سندرغاړي و چې سندرې وویله. وروسته نور سندرغاړو ته هم زمينه برابره شوه خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د زی دغه غوریدل حرام شول. سندره خوله په ځای پریکده. په ورسته یو څوکلونو کې خځې یو ځل بیا د موسیقي د هنر په برخه کې راڅرګند شوي او یو شمیر خزو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاد کړي. افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په خوا د موسیقي مکتب او یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقي د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انسټیټیوټ کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شاوخوا 15 ونجونی هم موسیقي زده کوي. په دغه انسټیټیوټ کې جنو د موسیقي په برخه کې د پام وړ کارونه کړی دي چې تر ټولو لوی کاري د زهري په نوم د افغان جنو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطح له پراخي هڅونې سره مخ شوی دی. د فریموس سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادي د خوندي ساتلو لپاره کار کوي د 2018 کال خپل جایزه د زهري ارکستر ته ډالۍ کړی ده او همدارنګه د زهري ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلی کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړ شوی و هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 دیرش افغان انجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهري ارکستر د رامنځته کیدو او نورو فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
ارکستر زهره از 2 سال تا به امروز
له 2 کلونو راهیسې د زهره ارکستر په ملي او بین المللي سطح د موسیقي په برخه کې ډیر زری د لایو د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خو دلای دی. د زهره ارکستر خپل لمړنۍ سفر په 2018 کال کې د المان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهره ارکستر هدف دا دی چې د افغان جنو او مرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټول نړۍ ته وخایي. د ټولنې موجوده سنز د موسیقي لاره بیان او پلمن زوړلو کې رغندر رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ د خزي سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لمړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شو ثبت او ټولنې ته وړاندې کړه.
به تصویر بکښونه او بر رفع چالش های جامعه مفید واقع شوه.
هغلی سرمست د زهري ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوی دي.
سال گذشته سرود دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلی په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګه د نوروز سندره د سولې سندره د ماشومان لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومان لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خشونت علی اطفال سوره در سال 2015 به جامعه پیشکش کړه.
ارکستر سر نږدې دوه کاله وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې د ارکستر لومړنی رهبر نگین خپلواک وایي د زهري ارکستر څخه هدف دا دی چې لیوي خوا هڅه کیږي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خوندې شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي دا چې زه دومره مخې ته تلم. زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډیر ارزښت لري ځکه چې مونږ نور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. زه یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبري مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډیره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبري وکې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبري نامه ښودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان.
د وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقي نوټونه په مخ کې ایښي وو او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګرمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنی؟
14 کلنی یم.
څونه وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کیږي چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې ولې علاقه دې و څه رقم راغلی؟
زه پارشګا ته راغلم. بیا مونږ پارشګا نه دې مکتب کې شامل کړو. نورم علاقه ډېره زیات شوه.
کومې علی سره د مینا د چې غږی
وایلون دی؟ هغه سره ډېر مینا.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوه، یو لس نفر است.
ټول نجونې استي؟
الکان هم دغه جنه کېند.
دغه ارکستر چې د کنه چې نجونې رهبری کوي تنه نجونې دې کېم ته؟
زه اکثر کې یا نه زم اکثر کې يم او سفرنه هم چې تلې اسو المان ته او جرمني ته.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوی؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو، هغه مې پرېغوست. وایلون
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به دې زده کړی؟
50%.
ښه، اوس راته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږې. هغه نغمه
سبزینه رنګ دی چې د افغاني پارچه ده. هغه غږو
ټولګیو ته مې هم سرور ښکاره کړ. ګڼونجونو په هنرمند او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا. زه د دلې نور نه راغلی یم، دی کابل ته پروشګاه ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوم، کار عملي کوم. بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا 12 بجې شو، زه ډوډۍ خورم، بیرته راځم خپل درسونه شروع کوم. بیا 3 بجې رخصتي زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي دلته، سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصي کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ زو کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډیر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلم چې درسونه وایم مالته. بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زمون خوښېدل. موسیقي د نوټم کوو. د مونږ چې دلته راځو استاذ د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درس هم راکوي. اول خپل مونږ بیا د غږو، بیا خپل استاذ بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي. تاسو نه بیا بله ورځ تاسو نه بیا امتحان.
دا افغانستان د ملي موسیقي په انستیټیوټ کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او روزندونونو دلته راغلي دي او په ژوند کې لګڼو سختۍ سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږی نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو لارې د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد انستیټیوټ کې ویل کیږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیزه لرلی شي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې څومره رول لري. ښاغلی سرمستې په اړه وایي
طبعا دغه ډول سندرې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړه کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي او هغه ظلمونه چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید له منځه ولاړ شي. او کله چې دغه ډول سندرې له موسیقۍ سره ویل کیږي تاثیرات یې څو چنده وي. د ولسونو او پرګنو په ویښولو کې ډیر مهم رول لرلی شي
و نقش بزرگ در بیدارسازی جامعه بازی می کنه.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.